آزادی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل یو نوی ماموریت د پایل خبر ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري. د افغانستان ولسي جرګه وایي احتمال لري د دغې جرګې د وولي رخصتۍ دوه اونۍ وځنډېږي، ځکه دغې جرګې تر ډېره پورې خپل کارونه نه دي بشپړ کړي. یو اربیا مو د خبرونه ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي. د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګند کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې. بشپړ خبرونه واورئ. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي د اسوشیتد پریس خبري اژانس دا معلومات ورکړي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیتد پریس ته ویلي درې کوچنیان، دوه ښځې او پنځه نارینه وژل شوي، خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ. ملکزي وویل چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپورونه چې راغلي دي شل نفر طالبان وژل شوي. خلک هغه ځینه د قریو نه تلیفونونه کوي، هغو دا وایي چې په دې کې زمونږ پنځه نفره شپږ نفره زمونږ ملکي مشکلان شوي. هغه پنځه نفره کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده، داسې راپور د هغو له قوله دی.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې په بالامرغاب کې وسلوالو د ملي اردو یوه اډه محاصره کړې. څرخیل وتکې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزو یې ورباندې کوي. د بادغیس والي ازادي رډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډسې کوي. اخوا د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په شلم ازادي رډیو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. جنرال محمد یاسین وایي
مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیز نه شریکي حمله کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجې ولستول ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو، د دې په خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړو.
دا هلمند والی ول چې په مارجې کې به پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال دی په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګیږي. لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ورباندې کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. البرټو کایرو په خټه د ایتالیا د خواته ویش کالې په افغانستان کې کار کړی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاین لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ. ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته هم استول شوی ویلي
نن ماته د بیار ځای ده چې ښاغلي کایرو ته د افغانستان د افتخاري تابعیت وړاندې کړم. اته ویست کاله دوی شپې ورځې زحمتونه کړل چې موږ جنګ ځپلي ته هغه ملکي پایلات کې امنیتي قوونه چې اساس دي وجود له لاسه ورکړي دي. په یو طریقې ورسره کار وکړي چې نه یوازې روغتیا ته ورسیږي، بلکې بیرته کار وکړي.
د سره صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي. د برتانیې د حکومت د بیړنی امنیت کمیټه پرون د جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره لکمندي سرګند کړ خو ټینګار وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده. دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. د برتانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19 د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. دا په هرمز کې د برتانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جولای په 22 به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19 ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسي نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره له دې امله کړې چې ترکیې له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په 16 لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمهییزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړې. په وروستیو کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي د یو نوي ماموریت پیل خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او ویل کېږي چې د سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. په دې دواړو مسلو په ریپورټ سربیره د هلمند له والی سره د مارجی په وروستیو عملیاتو ځانګړي مرکه لرو. تورن جنرال محمد یاسین وایي د هلمند په مارجی کې په روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. دا بمباوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي احتمال لري د دې جرګې د وولي رخصتۍ دوه اونۍ وسنډي کې او د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی او وایي په هغه انتخاباتو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي. همدارنګه به د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه درته خپاره کولو مقصد اوسئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو نوي ماموریت د پایلې اشاره کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد د بیا ورتګ په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. فرشته جلالزی نور جزئیات تراوري.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سرګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت د پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره ووره غونډې کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د درېیم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګري وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگتن کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو پو ماروین وینبام د پاکستان ډان روزپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوي دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ د موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان مکرر ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې له افغانستانه په داسې خامی د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزی ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي تیر سي. لنزی ګراهام د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلسو میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزی ګراهام د جمهوري غوښتونکي ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
بلخو افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. ولسمشر غني د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل، له طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې بلکې مذاکرات یې ترې غوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي، تر کومه چې طالبان وربند ونه کړي د سولې په اړه خبرې کول له شعار پرته بل څه نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي، په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي، موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم با عزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید دی، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولې. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل، تر کومې چې وسلوال طالبان ور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شوارا خو بل څه نه دي.
تا زمانی کې این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده.
دی وایي، تر کومې چې دغه ډله خپله جنګي ستراتیژي بدله نه کړي، له جګړې لاس وانخلي او اوربند نه کړي، دا شان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات ته کینني، د سولې په اړه هر ډول خبرې کول له منځپانګې خالي شوار او نړیوالو ته فریب ورکول دي. ښاغلی دانش وایي، که طالبان فکر کوي چې له امریکا سره د مذاکراتو له لارې توانېږي چې سولې ته ورسیږي، دا یوازې یو خیال دی. بلخوا د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوحې د بین الافغاني ناستې د ګډ پریکړې لیک په اړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې له دغه پریکړې لیکه د ملاتړ تر څنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د دغې موسسې رئیس بلال احمد نیازي وویل چې سولې ته د رسېدو په لار کې د دوحې ګډ پریکړې لیک یو ښه پرمختګ دی، خو په دې برخه کې لا ډېرو هڅو او بین الافغاني مذاکرات ته اړتیا ده. خو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې یو تن ګډونواله انرکلی هنریار وایي، که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبلې اړولو موضوع رد کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پرمختګ کړی. د هلمند والی وایي په مارجې کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو د موجودیت له امله عملیات پیل کړي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني، وایي چې د دوی سره په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او رهبري کوونکو کارونو کې بهرني اتباع وجود نه لري. خو زموږ همکار د هلمند د والی تورن جنرال محمد یاسین سره په ځانګړې مرکه کې پوښتنه کړې چې ولې په مارجې کې عملیات پیل کړي په داسې حال کې چې د نادالی او ناوی پر امنیتي کمربندونو هر شپه بریدونه کیږي، نو د مارجی عملیات به پر امنیت مثبت اغیز وکړي؟
منګه دا یو نیم دوه کال شاوخوا کې، بیا خاصتاً دا یو کال اخر کې منګه د جنگ تکتیک ته تغیر ورکو. بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په خارج کې هم په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړ. نو د دې په جمله کې چې منګه کله ناوه او نادلی او باباجی او لویا مانده او تر مالګره پورې دا ساحه د دشمن نم پاکی کړلې، دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځانته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړ د مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیزنه چریکي حمله او غلچکی حمله کولې او خلکو ته تکلیف او مشکلات پیښ کول. ماینونه او د ماینونو کارخانه او بمونو کارخانه جوړ کړي، او حتی د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي او چې هلمند او د مارجې ولستولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطه چې د دشمن سره دی هغه به ورو ورو د دشمن د ولکینه وباسو، او د دې ترڅنګ چې د وباسو تر هغه پورې چې هغه پلانونه زمونږ تکمیلېږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناوه او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهدافو باندې عملیات کړو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو.
وړاندې تر دې په نادلی کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیول چې ټولې سیمه سپیس وي. دا به هم ماغس عملیات وي یا د ټولې مرجې د نیول لپاره عملیات، او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات، یا مثلا د ځینو لارو که تکول لپاره عملیات.
وسنه عملیات خو د تصفیه د پاره دی، مګم دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دی، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوي، پوسټ جديږي، بل اخر خلک په سہولت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و د تمل میر چې تشکیل کې تغیر راغلی، تاسو د عملیات پیل کړی دي د بهر نه، یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه اضافي سرتیر راغلی دي، د هلمند سرتیر کوي څه ډول مسله ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي. هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل دلته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر. د دې ترڅنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصتا ځوانان اول ځل د پاره ده چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي، چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغېدو په حال کې ده، او نور هم د لړۍ دوام لري، چې دا هم یو زیره دی چې موږ هر څونه چې زمونږ تشکیلاتي برخه تکمیل شي هم دومره موږ صحیح د دشمن نه پاکو، بل اخر خلکو ته وسا امنیت تامینو. د دې ترڅنګ چې اوس موږ مرجې کې عملیات شروع کړی، په دغه مرجې عملیات کې موږ تر اوسه پورې چې موږ ته اطلاعات معلوماتونه راغلي، د قمندانان او د ولسوال په شمول لس کسه دشمن له منځه تللي دي، او لس خلک یې ماینونه خونسا کړي دي، او اته کیلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوی.
او بل اخر پوښتنه مې دا ده چې د بهرني ځواکونو رول، خاص ډول د غوث ملاتړ د ماموریت رول څه دی؟ دوی په دې عملیات کې څه رول مرسته کوي؟
د غوث ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، هغه د تعلیم او تربیه او تجهیز په برخه کې موږ سره کومک همکاري کوي، او کله ناکله د هوایي ځواک هم موږ سره همکاري کوي. نور به پیاده قوتونه ټول خپل افغانان دي او افغانان مختوري. نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی، چرته چې جنگی هلته تبایی ده بربادی دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کړي، وسا ژوند او امنیت تامین کړي. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخې کړو او بالاخره خلکو خپل خلکو ته امنیت تامین کړو.
ډیر مننه.
دوستانو، د هلمند والی و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده، د خغلی جنرال محمد یاسین په مرکه کې مووریدل چی د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پر مخته کړی دی. دوی مرجی کې ځکه عملیات پیل کړ چې دغلته یو شمیر بهرني اتباع له طالبانو سره همکاري کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت څاروان ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیټوګو تمرکز کړی دی. دا نشیه پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ دا دوه قدرتونه په افغانستان کې ګډ هدف او لار تعقیبوي. په ځواب کې خبرونه وایي امریکا او روسیا پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې مسکو له طالبانو سره په پوځي مرستې تورن شوی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر اشرف غني حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ په عین حال کې وایي د جولای په 11مه او 12مه په پیکینګ کې د روسیې له استازي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرو ډیر پرمختګ کړی دی. چین او روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم روسیه هیله لري چې له طالبانو سره هر راس موافقه به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو سبب شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا، روسیه او چین ترمنځ پر افغانستان بل پړاو خبري د رواني جولای میاشتې په ورستیو کې په مسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلی چې تر اوسه څرګندنه ده چې امریکا او روسیه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پر وټلو تفاهم ته رسیدلي او کنه دي. د دې لیکنی په پای کې ولو د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیې په نظرونو کې ځینې خندونه شته او دا به تر هغه وي چې واشنگټن او مسکو له افغانستان د ځواکونو د وټلو په اړه یو ګډ موافقه ته رسیږي. عمران خان په داسې وخت کې واشنگټن ته روان دی چې امریکا غواړي د افغانستان په سوله کې پرمختګ وکړي. د نېشنل ریسپانې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې امریکا به واشنگټن ته د عمران خان د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ولاړ حالت پای ته ورسی شي او پر پاکستان به فشار راوړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تک شي نوي. د نېشنل لیک شنون کې او ځینې جکپوري مامورین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې خپلول په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان په لومړنۍ کتنه کې د امریکا د ایجنډا د سر موضوع ده. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری دی. ډیر افغان کارپوهان او یو شمیر پاکستانی کتونکي باور لري چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې جنرال باجوه مهم رول لوبولی شي. د نېشنل ریسپانې هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له عمران خان سره د باجوه یو ځای سفر به امریکایانو ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسۍ له اصلي طرح یا معمار سره مخامخ وشخي شي. همدارس د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI مشر ډګر جنرال فایز حمید هم په دې سفر کې له صدر اعظم عمران خان سره ملګری دی. خو ورسپانه وایي چې پاکستان به امریکایانو ته وایي چې تر خپل وسه به هڅه وکړي لیکن په طالبانو کې نفوذ محدود دی، دوی ټول په افغانستان کې دي. پاکستان تر دې په خوا هم د طالبانو په اړه دا ډول څرګندونې کړې دي. عمران خان به 2 ساعته په سپینه ماڼۍ کې تیر کړي او د امریکا په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې به وینا وکړي.
تا پاکستان په قبایلی سیمو کې د ایالتي سملی انتخابات وشول. لکه رئیسی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګړي شوی دا ول وار دی چې خلک د ایالتي سملی لپاره د خپلو استادو د ټاکنې رای ورکړي. فرشته جلال زئی ریپورت لري.
د شهاب په نوم یو رای ورکونکي پرون د مشال رادیو خبريال ته وویل خوشاله دي چې د پاکستان حکومت بل اخر د دوی حق ورکړ.
امانه ما شهاب دو الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوم چې اویا کاله پاس موږ دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله موږ د خلک دا د دې حق نه محروم مساتلیو. خو زموږ د دې لا کو خلک راوچت شول او دا حق ځان له وختو هغه معلوم خلک دي او چې کم زموږ ممبران لاړ شي صوبې سملیتا هغه به زموږ حق غواړي. زمون چې کم حق ریاست سره پاتې او یو کالونه نو هغه به زمون اواز او چتای او خنره باندې به غوړ.
د دې جګړې ځپلې سیمې اکثر وګړو د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د تعلیمي او صحي امکاناتو د ښه کېدو په تمه دي.
د علاقې ایجوکیشن ډېر بد حال دی. دلته د هیلت داسې حالات دي چې نشم ویلې تاسو ته چې څه حالات دي. نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي.
وواړه قبایلي سیمې چې باجوړ، کورمه، خیبر، مهمند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او ورګزی دي نږدې 5 میلیونه وګړي لري. دا سیمه له افغانستان سره پر سرحد پرته ده چې په وروستیو څو کلونو کې د خونړیو نښتو ځای وه. د دې سیمو خلکو پخوا یوازې په اسلام آباد کې د ملي اسمبلۍ لپاره د استازو د ټاکلو حق درلود او په صوبایي ټاکنو کې ګډون نه سوای کولای. د قبایلي سیمو لپاره 14 چوکۍ ځانګړې سوي چې 215 تنه ورته کاندید و. د ښځو لپاره 4 او د مذهبي لژکیو لپاره 1 چوکۍ ټاکل سوي وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي سهیل خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په قبایلو کې 2 میلیونه 800 زره وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. په قبایلو کې په پرونیو ټاکنو کې 2 ښځې هم کاندیدانې وې. انتخاباتي مرکزونه له کوم امنیتي تهدید یا کومې غټې پېښې پرته د مازدیګر په 5 بجو وتړل سو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د ولسی جرګې د وبخې د افغانستان ولسی جرګه وایي احتمال لري د دې جرګې د اوړي رخصتۍ دوونی وزنډیږي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان پرون آزادۍ رادیو ته د دې کار دلیل د جرګې لږ کار کولو بل خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
سره له دې چې د قانون له مخې د افغانستان ملي شورا د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي رخصتي کوي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر نور غړي وایي چې احتمال لري دوی خپل رخصتي 2 اونۍ وروسته کړي. دغه تصمیم د کال په منځ کې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله نیول شوی ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د کال د وسط بودیجه پرون ولسی جرګې ته راولېږل شوه. له دې امله موږ نشو کولی چې تعطیلاتو ته لاړ شو. بله د کمکارۍ له امله چې په تېرې 2.5 میاشتو کې رامنځته شوه ډېر موارد پاتې دي او ډېری وکیلان ټینګار کوي چې رخصتي ونه کړي. اساسي قانون هم حکم کوي چې موږ باید تعطیلاتو ته لاړ نشو. خاغلی عرفان وای ولسی جرګې ته 113 تقنینی اسناد پراته دي چې باید تصویب شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي شورا غړي په کال کې 2 ځلې یعنی په ژمي او اوړي کې رخصتي کوي. د ولسی جرګې د اوړي رخصتي د اسد په لومړۍ پیل او د سمبلې تر 15مه دوام کوي. دغه رخصتي په تیرو دورو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د هیواد اکثر اوسیدونکو مخکې له دې ویلي چې د خلکو استازي د اوړي او ژمي په رخصتیو کې خپلو سیمو ته نه ځي او د خلکو ستونزې له نږدې نه دي ارزولي. د ولسی جرګې ځینې غړي او پتیره غلام فاروق مجروح ټینګار کوي چې ډېری وکیلان په دې نظر دي چې رخصتي ونه کړي او خپل کارونه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم ویلي دا چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ پیل کړل او ډېر اسناد ورته پراته دي ښایي دوی هم رخصتي ونه کړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمې وایي دی وایي له دې عمله چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ سره پیل کړل احتمال لري موږ د اسد په لومړۍ نیټه رخصتي ونه کړو. 10-15 ورځې به کارونو ته ادامه ورکړو. د کال د منځ د بودیجې او د بودیجې د قطعې په خاطر د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د سور په 6مه د 2 میاشتو ځنډ وروسته پیل شو او د ولسی جرګې د رئیس او اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر تاوتریخوالي هم نږدې 2 میاشتې دوام وکړ.
اوس هم د ولسی جرګې د کار او رخصتیو په اړه د سو عامو افغانانو نظرونه
دغه مخکې څه کار نه کړی. دغه د درېمه دوره داخل کنه پارلمان دغه سوي دي انتخاب سوي دي او د خلکو پرې باندې راغلي کنه مخکې شي کار ستنده کړی کېدی شي بعد به کارم کړی یعنی عموما کار دی خلکو نه کړی دا رسواتي د دې لپاره کړی دولت له خوا نه لهیې رسواتي په تور کې اوسېږي او کنی هسې چکر وایي کنه پارلمان ته نه ځېږي نه دا خو بیا اصول نه خلاف خبره ده. دوی باید ولایتونو ته لاړ شي ځکه د خلکو نمایندګان دي وکیلان دي خپل ولایت کې د خلکو مشکل دلته راوړي کنه لکه دا چې کومه هغه مقننه چې کومه قوه ده کنه د دې هغه کار ده دا به صحیح اجرایي چې دلته د خلکو په رابطه باندې وګرځي په دې ولایتونو ته لاړ شي.
زما نوم قاضي شمس الاسلام دی د ولایت لغمان نه یم. دغه وطن جوړولو ته ضرورت لري او اضافي کار ته ضرورت لري. دوم رکار ضرورت لري زم کړي شپې تر یوې بجو پورم کار اوسی نو بیا هم د دې ملت او د دې مشکل د دې ملت مشکل نه حلېږي نو وخت کې جنه حلې جديد پر کار کول ضرورت ده او بل مسله ده فده چې دوی د ملت اعتماد واخسته کم سه کم یو احترام ته خو دې قائل شي دې ملت د هغه رائے ورکون کې رائے ته خو دې قائل شي دغه په وجه باندې ما ته خدای دغه منصب راکړه دغه ځای ته الله را وسلم په خپل خاصو باندې په خپل زحمت زحمت د ملت په اعتماد باندې راغلم کم سه کم دغه 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 خپل وخت موکل خو په جنی چې دغه موکل درا واستم دغه ځای ته دغه څه مقصد ده څه هدف ده سلمه نه غواړي هغه وخت ده خو کم سه کم واوري کولای نشي واخ یوري کنه
دوستانو اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سره ټکی دا هلمند والی وای بهرنی وسلوال د طالبانو په ملاتړ جنگيږي تورن جنرال محمد یاسین پرون د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د بهرنی وسلوالو د حضور لاملې په مارجی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړ په بدغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکی وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وشل شوي دي خو د بدغیس والی عبدالغفور ملکزی د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ هغه وویل چې په بریدونو کې د شل وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تایید نه خبر دی په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي د برخې مشر البرټو کایرو چې 28 کاله په افغانستان کې کار کړی د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ د برتانیې د حکومت د بیړنۍ امنیت کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کراري لپاره علاقمندي څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ته په ټلیفوني خبرو کې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو د معاملې پر سر د امریکا مایوسي څرګنده کړې ده او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون مشرانو او د هغوی نږدې لس زره پلویانو پرون لاریون وکړ لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمه ییزو انتخاباتو غوښتنه کوله دوستانو اوس مخکې له دې چې ونیس پروګرامونه تاندې څانګې در واورو او حقیقت څه دی واورئ د خپرونې وروستی خبري رپورټ راخلو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی وایي په هغه انتخاباتو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي او لایې هم چا غږ نه دی اورېدلی دا کاندیدان چې د اوږدې مودې راهیسې په کابل کې اعتراضونه پیل کړي دي د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې تور کالي اغوستي وو له لسونو یې زنځیرونه تاو کړي او په پنجه کې ویل د حقونو د تامین په خاطر به له هېڅ ډول مدني حرکت نه لاس وانخلي خان محمد سیند په اړه رپورټ لري
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترض او خزینه کاندیدانو یو ځل بیا د خپل اعتراض غږ پورته کړ خو دا ځل په یوه بله بڼه دوی چې د شنبې په ورځ تور کالي اغوستي له لاسونو یې زنځیرونه تاو او له یوې پرته نورو ټولو یې په شونډو پلستر لګولی وی ویل تر اوسه هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی د دغو کاندیدانو له ډلې فرزانه فرهمند وایي
خدا پنجره به خاطر کردیم که دایی وطن داری
دا وای زنونمو به دیل عمل په پنجرو کې بند کړل شي په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته او چاته د اعتراض حق نه ورکول کی مونږ زنونه په پنجرو کې بند کړل شي بندیان په زنجیرونو مو زنونه وتړل او پر خلو مو پلستر ولګاو چې بیان ازادي زنده شوه او مونږ غک پورته کول ته نه پریږدي او د زنجیر معنا دا ده چې پخې مو تړلې دي د افغانستان له دولس ولایتونو دغه معترضو خزینه کاندیدانو څلور میاشتې مخکې وروسته له هغې د کابل په زنبق څلور لارې کې ولسمشری او سپیدار ماڼۍ ته نږدې د اعتراض خیمه ووهله چې د ولسي جرګې په بریالیو کاندیدانو کې رانغلې دوی وایي داسې اسناد ورسره دي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخه درغلي ښیي دوی چې شمېر دولسو ته رسېږي پر خپلو موټرو یې تابوتونه هم ایښي وو مرمن فرهمن چې د نورو په استازیتوب خبرې کولې پر موټر رو د تابوتونو د ایښودلو هدف داسې بیان کړ
تابوتی از دیموکراسی تابوتی از عدالت تابوتی
از قانون دیموکراسی عدالت اساسی قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو تابوتونه چې مسؤل دي او د انتخاباتو د قانون تابوت چې نقد شوه نن مو دغه تابوتونه جوړ زمونږ دغه حرکت ممکن یو کال یا 15 کال دوام وکړي او یو ځای به ځانونه ته ور واچو
بابا خود یک جای آتش خود زدیم
حسم وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو دغه معترضو کاندیدانو د تیر اعتراض پر مهال سلور شونډې ګنډلې او د نه خوړو اعتصاب یې کړی و. امنیتی ارګانونو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دغو معترضینو خیمه د زنبق له څلور لارې ټوله کړه. د دغو معترضو کاندیدانو ځینو ویلي وو چې د کابل پولیسو ورته خبرداری ورکړی وو چې یو ځانوژونکي د معترضینو پر خیمې د حملې نیت درلود. له دې امله دغه اعتراض باید پای ته ورسیږي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شول او نتیجه په دې دلیل چې درغلی پکې وي لسو میاشتو وروسته اعلان شوه چې له پراخو اعتراضونو او غبرګونونو سره مخ شوې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلام. لې یوې اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینې او عقدې ساتي.
که چا یو معمولي بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه وروندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي.
د دې عقدو پایلې څه کیږي؟
موږ به له خپل نور ملګرو سره دا خبره کوله چې که چیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم.
او هغه ځوانان چې زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلی شي؟
زموږ ځوان باید په خوانځي کې او په کورنۍ کې داس نه کې چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کړي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
عقدې هغه غوټې دي چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي. معمولا عقده هغه وخت د یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمه یې نه لري. محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي. دا د ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او د عقدې وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان انتقام اخیستلو ته وهڅوي. لیکوال ډاکټر محیب الله زغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزن ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک ولا زما په قدر نه پويږي دا خلک را سره دښمنی کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوی وي. بل مسله زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچ خستنې مسله له ماشومتوب د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدي کیږي همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یو معمولي بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه وروندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
دا میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغوی چې عقده کوي ډیر کله خپل ځان خرابوي او دا ډول کسان هغه انرژي چې د ځان په لوړولو کې باید مصرف کړي د نورو په تخریبولو کې مصرفوي.
ګوره دغه اوس وختو کې ډیر وخت داسې پیښې کیږي چې ځینې خلک ځینې ځایونو ته کامیاب شي بیا یو واسطه یا بل څه مسله را پیدا شي بل نفر هغه ځای ته بوزي نو د ځای کې د توقدار را پیدا کیږي. دا چې بیا وروسته د داس ذهنیت ور سره جوړی چې نور لدی وروسته رښتیا ماته کار نه پیدا کیږي. دغه حال د په دې شکل باندې دای ماتیږي کله چې مات شي بیا د پراکتن کې نور خپل انرژي د خپل کوم تحرک چور سره د دل لاس ور کړی چې دل لاس ور کړی بیا هغه سړی په خو نشي درې دل بل ور بیا نو وظیفه ته نه اپلای کولای شي بل ور شي وظیفه ته هڅه نه کوي کله چې ته دا پیښوین دا ستا په ذهن باندې تاثیر کوي چې په ذهن باندې تاثیر دا لتا سره یو وخت شته کله چې دا څه پیښوینې دستی دې په زړه کې بیا غوټه بیا راپورته کیږي چې دا راپورته شي نو بیا په یو شکل باندې تسل راول غواړي په زړه کې د هغه سړي ته کرکه راپیدا کیږي او همدغسې یو تاوتریخجن چلند کوي که چېرته د وس پې ورسېږي کیدای شي فزیکي برخورد هم ورسره وکړي.
عبدالحق سلامزوی په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو توهین او وهل هم د دې سبب بولي چې د دوی په زړونو کې وختې پیدا شي چې وروسته بیا د دې وختو د سړولو په اړه هم سوچ کوي.
ځینې داسې دي مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته هلته غواړي درس وایي کله د سره هر رقم چلند وشو که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو وټکول شو ووهل شو نو دا د همدغه ورځې نه د ته وقته راپیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې نو هغه زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و زه زورول شوی وم نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
اوخ ډېر ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وي او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وي.
یو چا غیبت کړی و هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې هغه نما نو په شخصیت کې ستا نو نما پاکستا د خبرې مفش کړې ولا چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه سره غږېدم او بعد له هغه نه چې بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوه کړی یا څنګه راته چې بیا مې له حول ولاکه چې بیا مې له سره کینه مې ډېر وغان اخیستنه هماغه ساعت ډېر جذبه کې نمان لري او نږدې وای بیا به موږ مې عکس العمل عمل ورښود.
هغه ځوانان چې وقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي. خو د کابل اوسیدونکي ملیحا وایي هغه وقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کیږي زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسېږم او کولی شم هر څه کار وکړم یا ونه انتقام وړم واخلم یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم خو یعنی هر لارې دا نه ده هر وخت چې ته چاته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محبوب الله اصغم په نظر د وقتې د ورکیدو یو لاره ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو وړو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شيږي ورځ ور باندې توره شپه شي نو ځان سره باید مینه وکړي فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هېره کړم دا زما په ګټه ده ما ته هېڅ تاوان نه رسوي او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی ممکن خلک هر څه ووایي نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ځوانان ولی عقده کیږي د عقدو پایلې څه وي او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالی کولای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ولی ځوانان وقدی کیږي یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلېږي؟
له بده برغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې ځینې غوښتنې
جن خوبونه جن ارتیاوی سرکوب کیگی یا نور ترسیگی او اغا اقده او اغا احساسات و هیجانون و امیال پیو دول پیو شکل پیو رفتار بدلیگی در رفتار که دیسی رخیی که دیسی تعصبی که دیسی تنگ نظری که دیسی جکڑی که دیسی خصومتی که دیسی خوشونتی تا اتریخوالی و ورد نور مسائلی
خوی یو دیر مهم عملی خلق یاده وی غدادوی چه و هاگ زوانان البته چه خشن عمال که وی نوڑا کلنی تر سرکه وی وجه داخلی چه دوی فرزن هم پا خوانزی که وحل شوی هم و هم پا کور که
قطعا ز موافق ما هاگ ما شوم چه وحل کیگی تکول کیگی شکنجه کیگی عذب کیگی روانی او فیزیکی او جنسی ارخه غوی پا خپل وقت که نیست که ولی چه خپل دفاعو که او دا هر ورز پا خپل زن که پا اصطلاح پلنهی غطهی غوخنکهی او بیا چه کلتا تا قدرت لاسته ولی مثلا که هتلر تا چوارغی بیانو پا دنیا میچنه چلی یا مثلا کلتا قماندانسی بیانو زیدی خلق تکه تکه کی به پلا درو پیسا به ماشومان و بانه به نسل کشید شروع یا مثلا لس پینزه لس نفره پا یه خونه که مثلا ماشومان و بازنی انسانان و بازنی تا تاروی باشنی دا دی دوغو دی هوغو خشمونو به اصلا پرسول دی چو دوی پخپلو زینونو که پرسولی او اوس رازی او انسانان او نسلو نرمزوری پرتله شکته و هل تکول او تاوتریخوالی او زورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري
دغه ځوانان چې وختی کېږي کوم لوري ته ځي یعنې راتلونکی به یې څه وي
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کېږي ورته دوی ته یو منفي هیجانونه پیدا کوي یعنې په هیجاني ستونزو وخته کېږي دویم په اروایي ستونزو وخته کېږي اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خفګان اخته کېږي وسواس پیدا کوي ویره پیدا کوي جنسي انحرافونه پیدا کوي مانیا پیدا کوي په ژور خفګان اخته کېږي دار ورته پیدا کېږي حراس ورته پیدا کېږي او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي غوسناک کېږي تاوتریخوالی کوي عقده کوي خصومت کوي خشم کوي تاوتریخوالی کوي ځورول کوي ځان ځوري خلک ځوري او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي او یو ډول منفي او ضد واقع کېږي
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته وقدې شته دي هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې په ښوونځي کې په ټولنه کې لرسنۍ نه لار جایت څه کې داسته کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی غوسه مدیریت کیږي ګورې د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نسو کوی غوسه کیږي هیجان بالاخره کیږي دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي اصلا مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسوو څوک خوږ نه کړو څوک مړه نه کړو یعنې موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي و حل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي
سره د تاند څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ د خبرونې اوریدونکو سلامونه په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي ښاغلي عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه پس روان دي مشکلات په څه کې دي ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ
تشکر درس
غواړم لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی مشکل پڅ کې دی
اول دا چې د ولسی جرګې د انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه و او موږ نه نو پوره متاسفانه د خولي روان دي او زمنن پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کار پیل شو د قانون د اصول وظایف داخلي د نگان بعد 30 د هود 30 د هود بعد دا افتتاح شوای د جمهور د خوانه اول دا شی چې اوس وخت دوه میاشت کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیوه چې پاره کې تاسو شاهد وشه کوم جنجالونه او کوم مشکلات په پارلمان کې وجود د دوه دلې منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاهدی منس کې مالی بشد کې دخیلی خوزه د مالی پاتل د سند
ولی ویل کی چې میلیونونه ډالر ښکته پورته سیوی
هغه شی ما موریدل
د ولسی جرګې په تشنابونو کې پیسې ویشل
دا شی ما موریدل خو په دې چې زه سند نه لرم نشم کولای چې د خبره رد یا
تایید کړم تاسو نه درسته درې د پیسې
خوشبختانه د تواش په دې سو کولای چې داسې جرأت چانه دي چې ما ته پیسې هغه کی پیشکش کې ما ته راکی نو دا خبرشته دا خبر عبد الشوی خو مګر زیاتره د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نور یعنی علاقه من کاندیدان در اعتباری علاقه
من نور خلق و چه دوی دلیل شده میدان نه اون بعد دوم درین دور ده زن کاندیدان گو نو دغه مشکل
اوس په هیئت اداري د کمیشنونو کې هم همدغه مسایل دی آی سیاسی او اقتصادي مسایل مطرح دي که نور څه مشکل سره
کمیشنو هم تقریبا ورته خبر دی خو مګر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې اوس ایستان دي اکثریت العالم 12 نفر اوس مونږ منتخب ریسه باندې رو دوی هم سیاسی الخ دلوت مګر رئیس د پارلمان ول جزان ته وسوان دی ولان ولې په کمیشنو کې کنه رئیس پارلمان دي په نظر خلک
هم فکر هم
ملګری او نور دوستان چې نور ولات او سخلي جاغو موثر خلې دي مون مشران دي دوی ول چې د پد کمیشنو خپل نفر د رئیس پیسې پتا کې مرتبه دولري چې د اجندا پاک لا او پګاته تصمیم بدونه وي
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیشنونه په ولسی چرګې کې ډیر علاقه مندان لري هر څو غړي چې د رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل
موږ کمیسونو چې ډېر علاقه مندان لري دوی د دې لپاره ته ډېر لوال نه دي چې لاړ شي شاته پیسې پیدا کړي شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلانه نه اوسه پیدا کړي مګر اکثریت وکي صاحبان په دې فکر ته ځي یو ځوات اخلي د کمیسونو چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسون دلاره نه خج د خدمت جوګه شي د خپل ولس لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کړي چې ما کار کړی دی
یقینا خو د وطن خو مطرح کولم هغه دی خو خلک غواړي چې مطرح وسي خو کار هم کوي چې مازه ماری بودجه کمیسون هلته شبکې سیب عضویت پیدا کوي نو هغه نسبت زمان شرط زه غلیتوب نه لرم ډیره پروژه اخیسته شي د وزارت مالیه نه په بودجه کې ځای پیدا کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اقلیم ولایت یا ته ولسوالۍ ته یو څو پروژه ځای پیدا کوي هر کال کې نو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه درې پروژه ونیسي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوچ به درای وخت خلکونه د دې لپاره چې
ولې منافع هم کې دیسی اقتصادي او مالی منافع هم
کې شاید ځنن پکې راشي دا شیم راځي یعنی زمینی او مګر اصلا هدف دادی چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وسی
ولې یو شمېر وکیلانو ویلي دي چې په ولسی جرګې کې هغه کسان چې ډیر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډیر لري هغه پیو ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او دغه کمیشنونه ځینې کمیشنونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافق یاست
پالمات شاس و گرازی غالی چه ده علاو دینه چه ده یو عضو پا حیثت کار کهی ریاض ستون و آخری حتی داری تزان کاندید کی چه نورم در رشد و کی یا خدمت و کی نو زمنا ده پالمان خوصا در دموکراسی نظام اغا نظام ده چه متاسفان در توایم چه اغا خرک دیر پیسی لی اغا کوی چه دیر رشد و کی پروسم دغه سمات کاری پرو دموکراسي دغه توای نو کوم خلک پیسې لري یا کانال لري دوی کولی زیات رای وخت خلک نه د پارلمان تلاشي د پارلمان کولی شي خپل دوستان ته قناعت ورکي د غوین رای وخت کمیسیون کیږي شي یعنی هم سیاست د پاره د کار کیږي هم د شهرت د پاره د کار کیږي هم د خپل منافع د پاره خلک الټریشن کیږي
راتلون کو څو ورځې کې ولسی جرګه په د دوبی پر رخصتې وزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شو خو د تاسو د کار له پیل څخه دا تیریږي و یوازې د ولسی جرګې اداري هیئت ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجال نو چې موږ تاسو پرې بحث وکړ تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت غنی کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نایم منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه دی کړی
دا خو واضح خبره ده نه یوازې زه ځان ته هغه بولم شي مزال مقصر بولم چې ما ونه شو کوم چې یو کار وکړي وطن نه پاره پارلمان نه پاره ملت نه پاره اکثریت پکې سیبان هم په دې فکر دي دوی موسم پوښیږي چې په دې اتیا یا بنځو یت ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کوي ولست خپل خلکو ته اکثره وکسبان په دې متاثر دي متاسف دي او په شیمان دي چې د جګړن وري داسې راغی روز امیدوارم چې پاینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کړم چې موږ مخلرو موږ بشو کولای دغه کمکاری چې نو شو یا مکار روشو کولای دغه پاینده کې جبران
شو. خو اصل طرح د قانون تاسو د تصویب لپاره انتظار باسي دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونسه آیا پامدغه چې موږ مقصر ځان بولو کېدای شي خلکو ته یو ځواب ورکړي کمده کفایت کوي
خیر کو ته مونږ جواب نه لرو سره نو مونږ د راتلون هفته د قانون د نگانه بالا شو او تعطیلات ده تعطیلات په دې معنی چې مونږ ورزو د ماکینو د مشکلات د اورېدو لپاره د ولایتو کې د حکومت نظارت لپاره دې ته مونږ تعطیلات وایو اکثر وکسبان په دې فکر دي چې مونږ خپل ورس جواب نه لرو او زم دغه شی وایم نو مون باید داسې کار وکړو دغه شی جبران شي. زه امیدوارم چې په راتلون هفته کې دوستان او وکی سیبان در شنبه پوره ده تصمیمونی سی چه باید لار نیست رخصت هایی ده و که چیر لار نونو رخصت هایی ده نا دلتا بی امکانات شد شده اقلا یا میاش یا دو هفته مون خپل رخصت هایی وزنده و دست یا دو دره امده کارون رو تفسره کو چه مون ولست لک امیدواره شد واقعا در وکی سیبان متکاری
ارفان سیب در سور یا غویی پا شپگمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل سو شو خواتیا ورځی کیږي چې تاسو په کار باندې تیریسی ودی هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغانۍ هر وکیل ما شخلی دا کچی حساب کو د ورځی شو خوا 2 میلیون افغانۍ تاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي دا په دیاتیا ورځو کې څه باندې 135 میلیون افغانۍ کیږي فکر نکاو چې 135 میلیون افغانۍ اسی از چا خبره په باد هوا باندې تللی
دا خو خلکوم د انتقاد او دغه نیوکه په زایده او وکی سیبان هم پدی پود دست نه چیز دلتا ناسی ما شخل نه پوچه ولی دستی کیگی ولی متاسفانه کم تصامیم چه پالمان نیولی کیگی نو ده جمعی تصامیم ده جمعی پدی مانو شه ترسو چه پنزوز جمعی و تصمیم اونیسی یا کار اونه کی یوادی کار نیشی که دهی مون انفرادی خپل حلی زلی وکی پدی اتیا ورادو که چه ده وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانیش دیتا چه ده مشکلات او ده جنجالونه نور پریدی او راشی شما پا اصلی اجندا بانی کار کن ولی متاسفانه اگه ایستی خبر شما در توکه نو خلق در خبر زن تا ایستی او بلل او دوی مکتر الله سرانه که شما یک کار کن
اوز دغا پیسی چه تاسو مصرف کردی بی یا دغا ماشینم شخصی دوتا پا کم نظر گوری
شخصی نگانه ما در طویلی که زه کلش زم پارلمان تا پا یو خن نزم در خدمت او در کار در پارزم زات نه سایل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي د نغوم رکار
کړي د نګانه نه خیر او د کار د نګانه چې مون کار نه کړي نو مګر دم باید فکر وکړي زمو خلک یقینا زمو په کې مخسر او غيو د انتخابات هم یو جز د مون کارونه څخه دی
خو دومره د انتخابات
یعنی او دوه صحیح ده چې مننه در سره
اتیا ورځي
خپل په شیل ورځي یو میاشت دغه کار کړي بشرد چار که هم زمان در توکیلم دقیق کار بشو تقریبا یو میاش وزن زمان کارونه با اشتادونو که چه سپالاسوم دوره ستواه با اگر که تقریبا سلوی اختوره زی مون دقیق جنجالو که اخته بود خود دیگه لکه در خبر لکه زیاده شوا این یو اجندا کاری زمان هم دقیق دی یعنی پا دیگه بانده مون ماش که دیچه واقع هر کال مون در حیاتی دار انتخابات کو نو یو هفته دو هفته در بر نیستی نو پا دیست خوابات مون باید ماشوانه خلو
ام دیتا تیو راز تا پا پام چی دا کارم سنگ پر مخت لاری تاسو پا ولسی جرگه که دا وکیل پتوگه افتخار کوایی که بل احساس لاری
افتخار رو نکام تروسه او تاسف هم کام چی متاسفارم مون اونشو کالش یو که کارو کدی وطن پارا اقل نا خپل منزی مشکلات حل دیر لک وقتی نوزه بیادی تو مدوارم چی پا راتلون که اجلاس او کلونه که وکی سبان اوست په خپل هوش و فکر راغلی زما په فکر چې دون اوست پوشوی در زمون کار تر روزای پوری غلط و مون غلط روانو نکو موشو کال اپراتورون که کارون که در جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکي
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې په راتلونکو بحثونو کې په تیره په عمومي غونډو کې دا یاد کړي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستې دي یا اخلو یا مصرف کړې دي دغه په وړاندې ډېر کم کار کړی دی
مونږ خو په دې شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل منځ کې چې راځه ما چې مونږ تاسو اخلو مونږ ته روانه ده نو راتلونکي هم د بس دوام وکي خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما در تویلې زر او رزلت زما بل کار نه لرم و غیر دی وکالت نه تجارت درم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چې هرته وکم بس غیر دی خالی وکم دیم دې لپاره راغلم چې کار وکړم. نو دې کې زما څه تقصیر چې خپل معاش ورکوم بي ته
دغه کسان چې تقصیر لول دغه مخنه نیسی تاسو دغه ورکوم چې به تقصیر
مونږ جنجال شپې ورځ خلکو سره جنجال کې و چې خلکو مونږ خر کوته حضورونه وګه کوته وراغلو چې بس دې د پرمان پارلمان مشنه وای ولی متاسفانه چې ناخواله راغی مسته
ډیره مننه
کور
ولا
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو